پښتین دوی بچی شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو قربایم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې امریکا له افغانستان سره د امنیت په برخه کې اضافي مرسته کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه احمد تکل اوروي.
په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری د انتحاري حمله د وژل شویو کسانو شمیر او تنو ته ورسید. چارواکي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د دوو قمندانانو په ګډون د څه باندې 500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسیا وایي د سوریې یاغیانو په حلب ښار کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. السلام علیکم. په مکرۍ بشپړو خبرونو ته، په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری د تیر مخام په انتحاري حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر او تنو ته ورسید. د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات نن په یو خبري غونډه کې وویل چې 15 کسان په یو لړۍ کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو د چاودنې په پیخه کې او دوه ملکی وګړي هغه مهال وژل شول چې پر موټر سایکل د پیښې له ساحې د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او جرمني پوځیانو ډزې پرې وکړې. ولسمشر اشرف غني په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری د تیرې شپې حمله غندلې او د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کاري بللی. جمهوري ریاست په یو بیان کې د ولسمشر غني له قوله لیکي چې وایي دا ناوړه عمل به له تروریزم سره په مبارزه کې د جرمني او افغانستان د دولتونو او خلکو اراده او تاریخي ملګرتیا کمزوري نه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن وویل د دوی د قونسلګری څخه باندې شل کارکوونکو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی او بل ځای لیږدول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانې د امنیت عامر جنرال عبدالرزاق قادری وایي چې د جرمني پر قونسلګری په حمله کې د لاس لرلو په تور یو کس نیولای دی. د افغانستان دفاع وزارت د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو قمندانانو په ګډون د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وایي په شینډن ولسوالۍ کې د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې 250 وسلوال طالبان وژل شوي چې د دې ډلې د نظامی کمیسیون مشر ملا حبیب الله او دوه سرګروپان یې ملا مهب او ملا سنگین چې د سپین بیرغ په نوم یادېده هم پکې شامل دي. دفاع وزارت همداراز وایي په ننګرهار، کونړ، غزنی، کندهار، پکتیکا، اروزګان، بادغیس او څو نورو ولایتونو کې هم پوځي عملیات شوي چې ټول 9 وسلوال مخالفین پکې وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له بلې خوا د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په نویو عملیاتو کې 16 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 10 تنه نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. اعلامیه زیاتوي چې دا عملیات د مرکز لشکرګاه اړوند په بشران او د ګرشکو ولسوالۍ په اپاشک سیمه کې ترسره شوي دي. په وژل شویو وسلوالو کې د هغوی دوه نښویشتونکي او یو اکمالاتي مسؤول هم شامل دی. په خوست کې د بی پولې ډاکټرانو د روغتون مشران وایي چې غواړي خپل فعالیتونه د دې ولایت پر مرکز سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي. په خوست کې د بی پولې ډاکټرانو د روغتون مرستیال سلامت خان مندوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په مرکز کې د ناروغانو د مراجعې د ډیرېدو له کبله دوی دې ته اړ شوي چې د عادي ولادتونو لپاره په ځینو ولسوالۍ کې څانګې پرانیزي او پیچلي ولادتونه د خوست مرکز ته انتقال کړي. مندوزی وایي چې دې روغتون یوازې د مغلقو او پیچلو ولادتونو ناروغانو ته خدمتونه په پام کې درلودل، خو اوس د عادي ولادتونو ناروغان هم مراجعه ورته کوي. ښاغلی مندوزی وایي ځکه په صبریو او لکڼو ولسوالۍ کې د 1.5 لک ډالرو په لګښت د دوو وړو زیږنتونونو د ودانیو د جوړولو چارې پیل شوي دي. روسیا وایي د سوریې په کلابند شوي حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه اسناد ترلاسه کړي دي. د روسیې پوځ نن په یو خبرپاڼه کې وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت کارپوهانو د تروریستي ډلو اړوند د توپونو داسې ناچاودې مهمات ترلاسه کړي چې زهري کیمیاوي مواد پکې دي. خبرپاڼه زیاتوي دا زهري کیمیاوي مواد په غالب ګمان د کلورین ګاز او سپین فاسفورس دي. د کیمیاوي وسلو کنونسیون چې سوریه په 2013 کال کې لاسلیک کړی د وسلې په توګه د کلورین د ګاز کارول ممنوع اعلان کړی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې ادعاو په اړه د روسیې د دفاع وزارت په لابراتوارونو کې په تفصیل سره نورې څېړنې هم په پام کې دي. لبلې خوا په سوریه کې د کردانو په مشرۍ ځواک چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاندې جهان احمد پرون وویل چې د داعش ضد ائتلاف وسلوالو د رقیب شمال کې په دو جبهو کې پرمختګ کړی. امریکا د سوریې د ډیموکراتیک ځواک ملاتړ کوي. دا ځواک چې کرد، عرب او ترکمن جنګیالي پکې شامل دی وایي 1500 سرتیری له داعش ډلې څخه په تدریجي ډول د رقه ښار د بیا نیولو عملیاتو ته ژمن دي. عراقي ځواکونو پرون هم په شمالي ښار موسل او نږدې سیمو کې د داعش ډلې پر ضد جګړې ته دوام ورکړ، خو په پرمختګ نه دي بریالي شوي. د عراقي ځواکونو پوځي تصفیوي عملیات پر هغو سیمو متمرکز و چې مخکې د داعش له وسلوالو څخه نیول شوي دي. د چټک غبرګون د قطعې یو قمندان تورن جنرال سامر الحسیني رویټرز خبري اژانس ته وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي شوي دي.
قبل 24 ساعه تطهير معمل السمنت
سلرش ساعه مخکې د چټک غبرګون د قطې ځواکونو د موسل د سمنټو فابریکا کراما او ارچ کلی او د فابریکې شاوخوا سیمې ونیولې. د عملیاتو نتیجه ډیره ښه وه. دښمن هڅه وکړه د دریو موټر بم حملو په مرسته زموږ د پرمختګ مخه ونیسي، خو زموږ ځواکونو د هغو وسایط له منځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان ویلي د ځمکنیو او هوایي حملو په مرسته او یا هغه تونلونه له منځه وړل شوي دي چې د داعش وسلوالو ورڅخه په ګڼ میشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار اخیست. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د خزانه وزارت پرون په سوریه کې په القاعده پورې د تړلې النصرا جبهې پر څلورو مشرانو بندیزونه اعلان کړل. النصرا د امریکا او روسیې ترمنځ د اختلاف په یوه سرچینه بدله شوې ده. مسکو ادعا کوي چې النصرا جبهه په سوریه کې د رژیم له مخالفو ډلو سره یو ځای خپلې حملې تنظیموي، نو ځکه امریکا د دې ډلې جنګیالیو ته څه نه وایي. خو د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام څرګندوي چې واشنګټن لا هم النصرا جبهې ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د دې بندیزونو هدف د النصرا جبهې د پوځي وړتیا جلب و جذب او مالی فعالیتونو شنډول دي. امریکایي اتباع هم له هغو سره له کاروبار څخه منی شوي دي چې بندیزونه پرې لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې عبدالله محمد بن سلیمان المحسنی چې ویل کیږي د سوریه په شمال کې النصره جبهې ته کسان استخداموي، جمال حسین زینیه چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې د عملیاتو د پلان مسؤل بلل شوی، عبدل جاشری چې د النصره سلاکار او د دې ډلې د جنګیالیو کورنیو ته د مالي مرستو په برابرولو کې په همکارۍ تورن دی، او د دې ډلې پوځي قمندان اشرف فریال الک شامل دي. وروستی خبر، ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره د امریکا له کانګرس څخه د 1.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجې غوښتنه کړې. د دې پیشنهادي بودیجې 15.8 میلیارد ډالر په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو او په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره غوښتل شوي، او پاتې 15.8 میلیارد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې لپاره د افراطیت پر ضد د هڅو په هدف غوښتل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا نوې مرسته به د افغانستان د امنیت په تامینېدو کې کومک وکړي. د اشتن کارتر څرګندونې وړاندې په دې ارتباط اوریدلی شئ. په کابل کې مدني ټولنو پر نړیوالو غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې د لانجې په هواري کې مرسته وکړي.
په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې له 130 کلونو وروسته د نړیوالو اصولو په رڼا کې دې برحق هدایې ته د رسېدو لپاره د خورورو افغانانو غوښتنې تلبۍ کوي او د تیر په څیر ناروا خاموشي اختیار نه کړي.
په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
ماستر پلان چې نهایي شو بیا به موږ یو ډونر کانفرنس راغوړو. دا به یو ډیر معیاري او ستاندرد پوهنتون په منطقه کې وي.
په پکتیکا کې مو د معارف له ستونزو خبرو.
پکتیکا کې تر 15 سلنه زیات ښوونځي د مو ودانې نه سرپناه نه لري. که باران وي د مو شاګردان له ډول ستونزو سره مخامخ وي، او که لمر وي د مو شاګردان له ډول ستونزو سره مخامخ وي.
په خوست کې به سرحده ډاکټرانو خپلې هڅې د ولسوالیو لور ته پراخې کړې.
موږ تصمیم ونیو چې خپل فعالیتونه ولسوالیو ته وغځوو تر څو خلک وکولی شي چې د اسانو ولادتونو لپاره د ولسوالیو کلینیکو سره تماس وکړي او پیچیده ولادتونه مرکز ته انتقال شي.
تر دریو بجو د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ اسدیا واورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د امریکا د پوځ لپاره د اضافي بودیجې د غوښتنې تصویب به افغان حکومت په دې برلاسه کړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل پلانونه ښه تطبیق کړي. آشتن کارتر ویلي هیله ده استازو جرګه د بودیجه تصویب کړي. پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما له استازو جرګې وغوښتل چې له اسلامي دولت ډلې سره د جګړې او د افغان هوایي ځواکونو د هلیکوپترو د مډرنیزه کولو لپاره 12.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجه تصویب کړي. سفیولا ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی، له ده به نور معلومات واخلو.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر ویلي چې د پوز لپاره د اضافي بودیجې تصویب به مرسته وکړي چې له داعش سره جګړه چټکه شي او افغان حکومت هم د خپلو پلانونو په تطبیق کې لا برلاسه شي. ښاغلي کارتر په یو بیان کې ویلي چې دا پلان به د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ماتولو لپاره زموږ هڅې چټکې کړي. هغه ویلي که دا بودیجه تصویب شي، د ولسمشر اوباما هغه پریکړه به تحقق پیدا کړي چې زموږ د سرتیرو د تنظیم له لارې به افغان حکومت برلاسه کړي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره پلانونه تطبیق کړي. آشتن کارتر ویلي د دې اضافي بودیجې تصویب به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا هم لوړه کړي. امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې استازیو جرګه راتلونکې اونۍ دا غوښتنه تر بحث لاندې ونیسي او پاس یې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون استازیو جرګې ته خپله غوښتنه لیږلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې د مخته وړلو په بهر کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د تنظیم او د افغان پوځ د هلیکوپټرو د مډرنیزه کولو لپاره 12.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجه تصویب کړي. د امریکا حکومت د پوځ لپاره په 2018 کال کې شاوخوا 530 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړې وه او د نوې اضافي بودیجې په تصویب سره به دغه بودیجه شاوخوا 540 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې تر دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی. لا معلومه نه ده چې استازیو جرګه به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دې غوښتنې ته څه ځواب وایي. د امریکا د استازیو جرګې واک له انتخاباتو وروسته یو ځل بیا د جمهوري غوښتونکو لاس ته ورغلی او اکثر یې په دې برخه کې له زیاتې محافظه کارۍ کار اخلي. تازه افغان حکومت د امریکا د حکومت د دغو هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا تر دې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د امریکا د مرستو هرکلی کړی دی او دغه مرستې حیاتي بللی دي. بله،
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
یو شمېر مدني فعالان او سیاسي شخصیتونه وایي نړیوال باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د فرضي کرښې ستونزه هواره کړي. دوی چې نن په کابل کې د ډیورنډ د فرضي کرښې د 123 کلیزې په پار راټول شوي وو، ویې ویل د افغانستان اوسنۍ ډېرې ستونزې د همدغې کرښې له کبله دي. د ولسمشر فرهنګي سلاکار لال پاچا آزمون بیا وویل چې د ډیورنډ لانجه یوازې د پښتنو نه بلکې د ټول افغان ولس پر سینه ناسور داغ او افغانان به هیڅکله دغه کرښه په رسمیت ونه پیژني. له کابله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس او نور تفصیل.
په کابل کې د لوی افغانستان د تحریک له لوري په جوړ شوې غونډه کې راټول شویو مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو د ډیورنډ فرضي کرښې د غندنې ترڅنګ تاکید وکړ چې افغان ولس باید په یووالي ستونزې حل کړي. د لوی افغانستان د تحریک مشر عبدالجمیل وقار وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښه هیڅکله افغانانو ته د منلو نه ده او نړیواله ټولنه باید له 123 کلونو وروسته د دغې ستونزې په حل کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
په دې برخه کې په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې له 123 کلونو وروسته د نړیوالو اصولو پر رڼا کې د برحق هدایت ته د رسیدو لپاره د خرور او افغانان غوښتنې طلبی کوي او د تیر په څیر ناروا خاموشي اختیار نه کړي، ځکه دا له ستر افغان ملت سره تاریخي جفا ده.
لنن څخه 123 کال وړاندې د 1393 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه د ډیورنډ د فرضي کرښې هوکړه د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوه. که څه هم ډیری افغانان دغه هوکړه د افغانستان په تاریخ کې بدنام او کرغېړنه هوکړه ګڼي، خو د لسګونو کلونو په تیریدو د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه لانجه پر خپل ځای پاتې ده او په اساسي توګه نه ده حل شوې. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي که څه هم د ډیورنډ فرضي کرښه ناسور زخم دی، خو ځینې کړۍ په هیواد کې د افغان له کلمې سره په مخالفت هڅه کوي چې دا لوی کور وړو کوي کړي.
ډیورنډ تاسو خپل وایي دا یو تحمیلي کرښه ده، دا یو ناسور دی. دا ناسور اوس نه یوازې موږ ته ډیورنډ ګرځېدل، موږ ته په داخل کې د ناسور زخمونه پیدا شوي.
د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی استاد خیرالحق وایي د ډیورن لانجه یوازې د پښتنو نه بلکې دا د ټولو افغانانو په حق کې لوی ظلم دی.
وختي کې ما در باره خط ډیورن میخوایم صحبت کنیم، ای به معنی ازی نیست در واقعیت کې یک تعدادی از پښتونها
د وی کله چې مونږ د ډیورن د فرضي کرخې په اړه خبرې کوو، دا په دې معنی نه ده چې یو شمیر پښتانه د کرخې دی غاړي ته ژوند کوي او ځینې د کرخې اخوا ته ژوند کوي. که څه هم مونږ ټولو گاونډیو سره مرزي ستونزې لرو، خو ډیورنډ کرخه مونږ ته د څو دلایلو له کبله ډیره مهمه ده چې تر ټولو مهم هغه ادا ده چې دغه کرخه تحمیلي ده. د ښاغلي خیرالحق په خبره افغان حکومت باید د پوه او مسلکي کسانو څخه د یوه کمیسون په جوړولو په نړیوالو مربوطه مراجعو کې دا ثابته کړي چې ډیورنډ فرضي کرخه هیڅ اعتبار نه لري او دغه لانجه د دائم لپاره حل کړي، چې په حل کېدو به تر ډیره په افغانستان کې رواني ستونزې حل شي.
ازاد راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 خپرې شي. په روانه خپرونه کې وړاندې د امریکا د انتخاباتو په ارتباط دا خبره اوریدلی شي چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد په امریکا کې مظاهرې روانې دي، او بل لور ته ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی کولی شي چې له ایران سره اټومي موافقه فسخ کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې د ساجر اډو پروانه خبرونه کې تر کوو، خو د افغانستان مطالب پسې تعقیبوو. په ننګرهار کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر، د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د ننګرهار والي ګلاب منګل ګډون کړی و. ننګرهار والي ګلاب منګل په دغې غونډه کې وویل چې دغه پوهنتون جوړېدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره لویه خبره ده. اجمل تورمان راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت او ملي شورا څخه راغلي لوړ پوړي پلاوي د ننګرهار ولایتي چارواکو په ملتیا د پنځشنبه په ورځ د روداد کوټ او بټي کوټ ولسوالیو په منځنۍ ساحه کې په زر جریب ځمکه کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د احاطې د جوړېدو د بنسټ ډبره کې خوده. په دې مراسمو کې ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د دې پوهنتون جوړېدل نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره لوی لاسته راوړنه ده.
دا پروژه به نه یوازې افغانستان پوکچا بلکې د سیمې پوکچا یو لوی علمی پروژه وي. اسلامي نړیوال پانتون چې د افغانستان لپاره خاص ډول د ننګرهار لپاره او کوی مجلس سیمې لپاره به یو لوی علمی اکاډمیک موسسه وي.
د لوړ زده کړو وزیر فریدی محمد وویل اوس لپاره د دې پوهنتون د احاطې د جوړېدو لپاره د وزارت له انکشافي بودیجې نه څه باندې 2.5 میلیونه افغانۍ منظور شوي، او د تعمیر د جوړېدو لپاره دوی په پام کې لري چې د یو کانفرنس د لارې د اسلامي هیوادونو او مرستندوی ادارو مرستې راجلب کړي.
ماستر پلان چې نه شو بیا به موږ یو ډونر کانفرنس راغوړو د مختلفو ډونرانو نه، به د دې پوهنتون په حق له د مرستو هیله کوو، او موږ اوس هم په یو تی اسلامي ممالک څخه د مرستندوی همکارانو څخه کومک غوښته دي په هنتون په جوړول. دا به یو ډیر معیاري او ستاندرد په هنتون په منطقه کې وي.
نو موري ویل د دې په هنتون نقشه په نړیوال ستاندرد جوړه شوی، او دراتونکو 15 کلونو په موده کې به ټولې چارې بشپړې شي. دغه ساحه چې اوس په کې اسلامي نړیوال په هنتون جوړیږي نام نسیمه بلل کیږي. دا چې د دې سیمې امنیت به څومره خوندې ساتل کیږي، والی محمد ګلاب منګل ویل نه یوازې امنیتي ځواکونه بلکې د سیمې خلکو هم ورته ډاډ ورکړي چې د دې پروژې نه به ساتنه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې نړیوال اسلامي پوهنتون جوړی شي، او د دې پوهنتون د بنسټ ډبره هم کېښودل شوې ده. بل لور ته په پکتیکا کې ښوونځي ستونزه لري. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې مسلکي استادان نه لري. دوی وړاندیز وکړ حکومت دې په امتیازي معاشاتو له شاوخوا ولایتونو استادان استخدام کړي. د پوهنې د ریاست چارواکي بیا په پکتیکا کې د ښوونځیو د ودانیو ستونزه یاده کړه. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیکا اوسیدونکي وایي چې د مسلکي استادانو نشټوالي له امله دوی له زیاتو ستونزو سره مخ دي او زده کوونکي نشي کولای په سم ډول د نصاب کتابونو ته ورسیږي. دوی غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او لرو پرتو سیمو کې د حکومت ورته د مسلکي استادانو نشټوالي ستونزه هواره کړي. د پکتیکا ولایت دوه تنه اوسیدونکي
شاګردان دلته راغلي د اتم چې موجود نن چې مو له نورو لرې ولسوالیو شي ولې زوی راغلی دلته ولې پکتیکا ته راغلی سکوت پرېښی ده هغه یا شي وو استاد واجی صاحب د خدای په خاطر د موږ د معلم صاحب ماش شته ماش ورکوي خو معلم صاحب هم نشته. تعلیم او تربیه په رابطه زه دومره باید ووایم سخته د افسوس خبره ده. تېره ورځ یو استاد ما ته راغی ما ته ویل یې یو د فارسي بیت راته ترجمه کړه. زه دلته یو ساعت لرم د فارسي استاد یم تاسو قضاوت وکړئ. یو استاد له ما چې زه یو دکاندار یم چا ورته ښوولی یم چې د فارسي بیت به دی درته ترجمه کړي. دا استاد ماشوم اخې د ما مسلکي استاد دې ته زه مسلکي استاد ویلی شم. دا مسلکي استاد هغه څه وړ بیت و یا آسیا یک پیکری آبو ګیلش ملت افغان در آن پیکر دیلش دغه یې نسوای ترجمه کولی.
د پکتیکا په ولایت کې موږ مسلکي معلمین نه لرو او دا ما تر اوسه پورې داسې کوم موسسه هم دلته نشته علمي چې اکلن کم وکولای شي دا مسلکي معلمین دلته وروزي. نو په لحاظه داسې خلک شته پیلن چې له اووم سیم نه خلاص دي اووم سیم ته درس ورکوي له اتم سیم نه خلاص دي پنځم شپږم سیم ته درس ورکوي.
دا دوی په خبره کې د مسلکي استادانو د کمبود ستونزه یې جدي ونه ګڼل شي. دا پوهنې په برخه کې به دا پکتیکا راتلونکی وضعیت تر دې خراب او له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دا خلکو دا ستونزې د پکتیکا مدني فعالان او ولایتي شورا وکیلان هم مني وایي چې په تېر وخت کې ولایتي ادارو او مرکزي حکومت د پوهنې په برخه کې د دوی لپاره هغه څه چې لازمه وه په دې برخه کې کار نه و کړی چې اوس یې پر اساس ګڼې ستونزې لري. مدني فعال برات خان:
یو شمیر ستونزې او مشکلات په ځینو سیمو کې شته چې د ښوونکو په برخه کې د مسلکي ښوونکو په برخه کې دي او د دې تر څنګ د ځینې قومي او د نامنویو له امله په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د تړل کېدل دي.
دا هم وایي چې د مسلکي استادانو د تشې ډکولو په موخه د ولایتي ادارې په مټ غواړي جدي اقدامات وکړي او که په پکتیکا کې نوي له نورو ګاونډیو ولایتونو څخه وړ او مسلکي استادان ښوونځیو ته د مرکز څخه په توافق او لوړ امتیاز وغواړي. د خلکو ستونزې د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست سرپرست محمد نسیم واجد هم تاییدوي. وایي د دې د هواري لپاره پلانونه لري او په دې برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شوې هم دي. د ده په خبره تر دې له لوړې ستونزې سره مخ دي چې اکثریت ښوونځي ودانۍ نه لري.
پوهنې ریاستل باندې موږ په درسوالیو کې یو سل او درې درس باب ښوونځي د موږ تعمیر نه لري سرپناه ځای لري هغه هم پخوا جوړ شوي دي. که چېرته په وخت باندې دا هم ترمیم نه شي او غمه یې اوس ونه خلاص کېدای شي دا مکتبونه هم تخریب شي او تعمیر یې له منځه ولاړ شي. لس پنځلس کاله مخکې جوړ شوی یو تر پورې ترمیم شوی نه دي ځینې مکاتب. نو په مجموعي ډول باندې که زه ووایم په پکتیکا کې تر شپېته سلنه زیات ښوونځي د موږ ودانۍ نه لري سرپناه ځای نه لري. که باران وي د موږ شاګردان له یو ډول ستونزو سره مخامخ وي او که لمر وي د موږ شاګردان له یو ډول ستونزو سره مخامخ وي.
نوموړي زیاته کړه دوی له ولایتي ادارې سره په شریک جامع پلان کار کړی چې په راتلونکي کال کې به په پکتیکا کې د مسلکي ښوونکو د نشتوالي ستونزه تر ډېره بریده هواره کړي او هم یې په خبره د ښوونځیو د تعمیرونو جوړولو لپاره له مرکز کابل سره ستونزه شریکه کړې ده. پکتیکا د افغانستان یو لاغه لوی غریزو ولایتونو څخه دی چې څلورویشت رسمي او غیر رسمي ولسوالۍ لري او اکثریت اوسیدونکي په لرو پرتو سیمو کې میشت دي چې تر دې مهاله ورته حکومت د ښوونځیو په جوړولو او هلته د استادانو په رسولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو. په خوست کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون مشران وایي چې دوی غواړي په دې ولایت کې د ولسوالیو لورو ته خپل فعالیتونه پراخ کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپورټ لري.
په خوست کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون مشران وایي چې غواړي خپل فعالیتونه د مرکز سربیره یو شمېر ولسوالیو ته هم وغځوي. دوی زیاتوي په مرکز کې د ناروغانو د مراجعې د ډېرېدو له کبله اړ شوي تر څو د عادي او نارمل ولادتونو لپاره په ځینو ولسوالیو کې څانګې پرانیزي او پیچلي ولادتونه د خوست مرکز ته انتقال کړي. په خوست کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون مرستیال سلامت خان مندوزی وایي
نو کله چې بوجي د فکې کې طبي خبره چې په کوالټي یا په کیفیت کې تغیر راځي نو بنا موږ تصمیم ونیو چې خپل فعالیتونه ولسوالیو ته وغځوم ترڅو خلک وکولی شي چې د اسانو ولادتونو لپاره د ولسوالیو کلینیکو سره تماس وکړي او مغلق کلینیکو یا پیچیده ولادتونه مرکز ته انتقال شي ترڅو وکولی شو د مور او د ماشوم د مړینې کچه جوده شي او خلک وکولی شي چې د نږدې کلینیکونو څخه استفاده وکړي.
بې پولي ډاکترانو په 2012 کال کې په خوست کې خپل فعالیتونه د زیږنتون د یو مجهز روغتون د جوړولو لارې پرانستل چې له هماغه وخته پکې هر ورځ لسګونه ولادتونه صورت نیسي. د لکنو یو تن قومي مشر سخی جان سرحدي یاد سیمې ته د بې پولي ډاکترانو د فعالیت د غزونې د اړتیا او ارزښت په باب وایي.
ډېره زیاته اړتیا وه ځکه دا ډېره لویه ساحه ده. د خوست بازار ته 100 کیلومتره لار ده. مسکین خلک د اکثره وخت دغه مصارف مخه نه ویني او بیا کله مشکلات داسې وخت کې پیښیږي چشپاوی. دا ډیر سہولت جوړ شول دي خلکو ته پره او ډیر زیات مشکلات به دي خلکو را پش.
د بی پولی ډاکټرانو روختون د نادر شاکور ګربز او سپیر او تنوی د روغتیاي مرکزونو او کلینیکونو سره په لوجستیکی او مالی برخو کې او زینو سره هم د ډاکټرانو د استخدام په برخه کې مرستې شروع کړې دي. خو سوالی حکم خان حبیبی وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو د مور او ماشوم لپاره د خو او معیاري خدماتو د وړاندې کولو په خاطر بی پولی ډاکټرانو اداره وهڅوي ترڅو هغه خپل فعالیت تونه ولسوالیو ته هم انتقال کی.
د بسرحده ډاکټرانو د ادارې سره زموږ د هغو حلو زلو نتیجه وسی او موږ غوښتل چې د مرکز خوست نه دغه فعالیتونه باید ولسوالیو ته وغځول شي. په لومړیو کې د دوی دوه فریق کلینیکونه او یا څنګ نادر شاکوټ او ګربزو ته غځول شوی. په دوهم قدم کې لکانو صبرایو ته او تدریجا به ان شاء الله زموږ دغه فعالیتونه نور ولسوالیو ته هم وغځول شي.
د خوست یو تن مدني فعال فرید الله ظاهر وایي چې د بی پولی ډاکټرانو د روغتون سره خلکو ته په صحي او اقتصادي لحاظ ډیره ګټه رسیدلې ځکه په دې روغتون کې د خلکو پیسې نه مصرفېږي، خدمتونه د ښار په پرتله معیاري دي، واسطې او پیژنګلوۍ ته پکې اړتیا نه لیدل کېږي او نوي زیږیدلې ماشوم ته پکې واکسین هم تطبیق کېږي.
خبری است؟ مولی روبوتکس کمپنی دا سی زیرک روبوت جوړ کړی چې د انسان لمرستی پرته تر 100 ډول زیات خواړه په خپل په خولای او تیارولی شي. دا روبوت د عام کیدو په صورت کې هر چاته په خپل کور کې د نړۍ تر ټولو مجهز پخلنځی په لاس ورکوي. د کمپنی ویلی چې له دغه روبوت څخه کار اخیستونکي باید د خوړو ډول او خوراکي مواد په خپل مخکې تر مخکې وټاکي او بیا د روبوت سویچ ټینګ کړي. د کمپنی همدارز ویلی د دغه روبوت بل ځانګړتیا دا ده چې د کار په پای کې پخلنځی هم پاکوي. د مولی روبوت کمپنی مؤسس او مشر مارک اولینیک ویلی په لومړي ګام کې انسان د خوړو لارښوونه، د خوړو ډول، پرهیزونه، د کالوري اندازه او د پختن شیوټا کې څو روبوت همغه سي خوړه تیار کړي. د روبوت د موبایل ټلیفون یا ټابلیټ په وسیله لری کار کوي او د انسان په شان دوه لاسونه او ګوتې لري. ګوتې هم د انسان د ګوتو په شان حرکت کوي.
لا اسمت فاروان مو د یو ریبورت پاړه واوریدل. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. البته په نړیوالو مسایلو کې مو د امریکا مسایل سره لیدې. په امریکا کې د نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد مظاهره شوې دي او بل لور ته امریکایي چارواکو ویلي دي چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لاټومي موافقې څخه په وټلو سره دغه موافقه شندولای شي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن لنن ګرهار لیکي تاسو زما یو ډول پیغامونه نن نشوي ولی خو نور نه لیکلي چې کوم ډول پیغامونه. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي طالبان باید سوله وکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار لیکي له نړیوالو غواړو چې له پاکستان او ایران سره سرحدونه معلوم کړي ځکه چې افغانان له دغو دوه هیوادو سخت زیانمن شوي دي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالیو لیکلي دي له زندانه د شربت ګلی آزادېدل او بیرته افغانستان ته راتګ د ټولو افغانانو لپاره د خوشحالۍ ځای دی. حبیب الرحمن ساحل لیکي په لشکرګاه کې پوځي عملیات ښه بریالي مخته ځي. رضوان الله زهیر په خپل اس ام اس کې د لغمان امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي کوم طالبان چې د جګړې په ډګر کې نیول کیږي هغوی باید همغلته وغوښل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، له هلمند څخه 40,000 زده کوونکي نورو ولایتونو ته تللي دي ځکه چې دلته جګړې دي. قیام الدین مبارز په راستول اس ایم ایس کې لیکي، د هلمند جګړې قاچاقبر کوي، دوی طالبانو ته پیسې او مهمات ورکوي. عبدالرحمن په راستول اس ایم ایس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره سوله وکړي او طالبان هم باید علني اعلان وکړي چې دوی د سولې طرفدار دي. عمر کوچای له خوسته په راستول اس ایم ایس کې لیکي چې زموږ په سیمه کې په بابرک تاڼۍ کې کلینیک نشته، حکومت باید دې ته توجه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. ځینې سیمیسونه تکرار راځي، د ځینو متن سم نه لوستل کیږي، نو بخښنه غواړو چې کله ناکله ټول سیمیسونه نشو لوستلی. البته کوم سیمیس چې لنډ را رسېدلی وي هغه تر نورو غوره ګڼو ځکه چې ډیرو کسانو ته نوبت ورسېدی شي. 2:30 دی، لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په مزار شریف کې د جرمني پر کنسولګری د تیر ماښام په انتحاري حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو قمندانانو په ګډون د 250 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په نوې عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. روسیا وایي د سوریې په کلابند شوي حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه اسناد ترلاسه کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په سوریه کې په القاعده ډلې پورې د تړلې النصره جبهې پر څلورو مشرانو بندیزونه اعلان کړل. عراقي ځواکونو پرون هم په شمالي ښار موسل او نږدې سیمو کې د داعش ډلې پر ضد جګړې ته دوام ورکړ، خو وایي چې په پرمختګ نه دي بریالي شوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د سخت دریزو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره د امریکا له کانګرس څخه د 1.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجې غوښتنه کړې.
اوس هم اقتصادي خبرونه له سهارګل امیرزی څخه.
درنو ورځونکو سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي ک افغان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې ورسره په خپل ژمنو عمل وکړي، نو په نګدي راتلونکي کې به افغان سوداګر لډیرو ننګونو خلاص شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه د هیواد صادرات او واردات د آسیا په کچه تر ډیره ښه شوي، خو که دولت د سوداګرۍ په برخه کې له افغان سوداګرو سره مرسته وکړي نو صادرات او واردات به د اروپا بازارونو ته هم ورسیږي. ښاغلی پسرلی زیاته کړه، اوس وخت کې د افغاني صادراتو او وارداتو کچه د ډیرو کلونو په نسبت د پام وړ زیاته شوې او د پرمختګ په حال کې ده. او د کرنې او مالداری وزارت وایي چې افغانستان د مالداری په برخه کې هر کال له 2 تر 3 میلیونو ډالرو واردات لري. د کرنې او مالداری وزارت د مالداری او حیواني روغتیا عمومي رئیس جهانگیر میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې افغان مالداری ته سمه پاملرنه نه ده شوې، نو د اړتیا له مخې اړ یو چې له نورو هیوادونو یې وارد کړو. خاغلی میاخیل زیاته کړه چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې به د کرنې او مالداری وزارت د افغان حکومت تر رهبرۍ لاندې د مالداری اصل ته ډیره پاملرنه وکړي او په دې برخه کې به د پام وړ اقدامات ترسره شي. له پاملرنې مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. امریکایي چارواکو ویلي دي چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه په وتلو سره دغه موافقه فسخه کولی شي. ډونالد ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي وو چې دا موافقه احمقانه ده. مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې دا د یو حکومت کار نه دی چې له موافقې لاس واخلي، ځکه دا موافقه د ملګرو ملتو امنیت شورا تایید کړې ده. جزئیات د ملالی بشیر پوراپور.
امریکایي چارواکو پرون ویلي چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه په وتلو سره دغه موافقه شنډولای سي. د دوی ارزونه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د نومبر د 9 له هغو خبرو توپیر لري چې وایي هیڅ امکان نشته ټرمپ دغه موافقه لمنځه یوړای سي، ځکه دا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ګڼو هیوادونو لخوا لاسلیک شوې موافقه ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مارک ټونر او نورو امریکایي متخصصینو ویلي چې دا موافقه یو قانون نه ده او ټرمپ کولای سي لدې موافقې مخ واړوي. د دوی په وینا ټرمپ کولای سي چې د بارک اوباما دغه امر چې پر ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لیرې کړي مخالفت وکړي. تونر وویل چې دا داسې موافقه ده چې هر لوری کولای سي ځنې ووزي او دا به د موافقې پر استحکام ژور اغیز وکړي. تونر وویل په هغه صورت کې که امریکا له دې موافقې ووزي شایي ایران یو ځل بیا د اټومي وسلو جوړولو پروګرام پیل کړي. د وویل چې هیله لري ټرمپ به د دې خبرې په خاطر دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا د مالیه وزارت یو چارواکی زخاری ګولډمن مني چې ټرمپ دغه موافقه له منځه وړلای سي. د رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې د ولسمشر امر هر کله د ولسمشر په امر لغوه کېدای سي. اسوسییټډ پرس خبری اجانس راپور ورکوي چې که څه هم منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړۍ ورځ له ایران سره د نړۍ د سترو هیوادونو له موافقې نه وځي، خو د ژمنه کړې وه چې د دې موافقې په اړه به له سره مذاکرات کوي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ټرمپ د ایران د اټومي موافقې په اړه بېلابېلې خبرې کړې وې، خو ده ویلي چې د خبرو معنا یې د موافقې لغوه کول نه و، بلکې دا و چې دغه موافقه به یې له سره پرانیستې وای او د ده ډیپلوماټانو به له موافقې د وتلو انتخاب درلودی. اسوسییټډ پرس خبری اجانس راپور ورکوي چې د دې موافقې په اړه د ټرمپ اصلي پلان مبهم دی او بیرته مذاکرات به دومره اسانه کار نه وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي و چې که امریکا دغه موافقه څیرې کړي، ایران به دې موافقې ته اور واچوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي چې هیڅ هیواد نس کولای له موافقې مخ واړوي، ځکه دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تایید سره لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ او په بدل کې پر ایران د لویدیځو هیوادونو بندیزونه لیرې سول. اسوسییټډ پرس خبری اجانس راپور ورکوي چې ایران د دې موافقې درناوی له امریکا سره د منځني ختیځ، یمن او سوریه په خاطر پر ترنګلو اړیکو سربیره کړی دی.
بیا هم د امریکا په ارتباط، د امریکا په بیلابیلو شهرونو کې اعتراض کوونکي د دویمې ورځې لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریالیتوب په دې هیواد کې د مدني حقونو په زیان وباله. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو د راپورونو په استناد له اجمل انت څخه اورو.
رویټرز خبری اژانس وایي د امریکا په ختیځ کې اعتراض کوونکي په واشنگټن، بالتیمور، فلادلفیا او نیویارک او په لویدیځ کې په لاس انجلس، سان فرانسیسکو، اوکلاند، پورتلند او ځینو نورو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. د مظاهرې که څه هم تر ډېره سوله ییزې او منظمې وې، خو په ځینو سیمو کې په بې نظمۍ او ملکیتونو ته په زیان رسیدو هم اوښتې دي. مظاهره چیان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په بریا ناخوښه دي. په پورتلند کې اعتراض کوونکو پر پولیسو د ماتو ګوډو ګزارونه کړي او د موټرو یو تمځای یې ویجاړ کړی. د پورتلند پولیسو دا مظاهره بلوا بللې او ویلي په دې اعتراض کې ګڼو خلکو هڅه کوله چې فرصت طلبان لورانۍ راوګرځوي، خو فرصت طلبان ونه منله او په ځینو ځایونو کې ورانۍ رامنځته کړي. عیني شاهدانو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د پورتلند پولیسو یو شمېر اعتراض کوونکي نیولي هم دي. په مینیاپولیس کې لسګونه اعتراض کوونکو یوه لویه لاره د نږدې یو ساعت لپاره تړلې وه. په لاس انجلس کې هم اعتراض کوونکو د لږ وخت لپاره ترافیکو ته ستونزې پیدا کړې. د بالتیمور پولیسو دغلته په یو لاریون کې د شپږ سوو په شاوخوا کې د خلکو د ګډون پخلی کړی. دوی هم دغلته د څه وخت لپاره یوه لاره تړلې وه او پولیس وایي دوه تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. په دینور کې په اعتراض کې د ګډونوالو شمېر رسنیو 3000 تنه ښودلی. همدارنګه سلګونه کسان په ډالاس کې هم لاریون ته راوتلي وو. رویټرز خبری اژانس وایي د ډونالډ ټرمپ د انتخاب پر ضد د پنجشنبې د ورځې اعتراضونه د چهارشنبې د ورځې او شپې په مقایسه واړه وو، او بیا هم تنکیو ځوانانو او ځوانو لویانو پکې ډېره برخه لرله. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د اعتراضونه غیر عادلانه بللی دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: موږ ډیر آزاد او بریالي د ولسمشرۍ انتخابات تیر کړل. اوس یو شمېر مسلکي اعتراض کوونکي چې رسنیو هڅولي مظاهرې کوي، او دا ډیره غیر عادلانه ده. پولیسو د نیویارک په منهټن کې د ټرمپ ودانۍ ته نږدې، چیرې چې نوموړی اوسیږي، او په پنسلوانیا واډ کې د هغه د نوي پرانیستي هوټل شاوخوا چې د اعتراض کوونکو د توجه وړ سیمې دي، ځانګړي امنیتي موانع رامنځته کړي. د امریکا په پلازمینه کې بیا پرون د سلو په شاوخوا کې اعتراض کوونکو له سپینې ماڼۍ څخه، چیرې چې ټرمپ پرون له بارک اوباما سره وکتل، د ټرمپ تر نړیوال هوټل پورې لاروین وکړ. دغلته ماښام لږ تر لږه 200 نور اعتراض کوونکي هم راټول شوي وو چې د کرکې، ویرې پر ضد او د مهاجرو په پلوي یې شعارونه ورکول. رویټرز خبری اژانس وایي د ټرمپ منتقدین اندېښنه لري چې د کډوالو، مسلمانانو، ښځو او نورو اقلیتونو په اړه د ټرمپ د انتخاباتي شعارونه به د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. ټرمپ د خپلې بریا په وینا کې ویل دا به د ټولو امریکایانو ولسمشر وي. نوموړي په دې وینا کې پر ملي یووالي ټینګار کړی.
ما
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
آزادی او اوریدونکی،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي چې په دې خبرونه کې به درته خبرو ان شاء الله. د دغه پیغامونو په برابرولو کې را سره طاهر روشان همکاري کړې ده. قدرمن اوریدونکو، یو څه چې مخکې د پیغامونو تاسو ته باید ووایم، هغه دا چې یو خو پیغامونه لاندې ثبتوي، بل دا چې داسې یو ځای کې ثبت کړئ چې کیفیت یې سم وي او د نشر وړ وي. ډېری داسې پیغامونه موږ ته رارسیږي چې کیفیت سم نه وي، موږ یې نشو نشرولی، خو بیا د اوریدونکو ګیلې پاتې وي چې زموږ پیغامونه ولې نه خپرېږي. بل په پیغامونو کې د کلام عفت په پام کې ونیسئ. تاسو په پیغامونو کې داسې خبرې وي چې د نشر وړ نه وي او موږ یې نشو نشرولی. او ورسته خبره هم دا چې کله چې پیغام ثبتوئ، کرار کرار خبرې کوئ. ځینې پیغامونه داسې دي چې موږ واورېدل چې زر زر غږېدلي دوستان، او سم څوک نه پوهېږي هغه اوریدونکی چې اوري، موږ چې اورو چې د دوی هدف څه دی. دغه موضوعات هیله من یم چې په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي. ورځو پیغامونو ته، ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. کوم پیخه چې د کندوز وشواله بیګونا مسلمانان قتل شوی، یا د مرکی خیلو په ساحه کې چې وشو بیګونا مسلمانان ماشومان قتل کړ، یا په نکور خیلو راشم خیلو کې چې وشو بیګونا مسلمانان قتل کړ، او د کومندانانو کورونه په نخ کړی د طالبانو، دا اردو ته ډیره غټه ضربه ده. ځکه اردو کورونه غونډ په ولسونو کې دي، په اطرافونو کې دي. دا خو د هغو کورونه دا خلک وژنی کلا ویل د پاکستان پیدا کارونه کوي. اے افغانانو، وسلام.
السلام علیکم. دولت خان مستطیم د هلمند ولایت نه د نظاری رسالې نه تاسو دا پیغام پرېږدم. غواړم چې د هلمند په هکله در سره څو خبرې وکړم. هلمند کې جګړه تر مرکز ولایت رسیدلې ده، بلکې یو شپږ سوه یا شپږ نیم سوه متره د مرکز څخه لرې ده. موږ د محترم والي صاحب څخه او د ولایتي شورا چې نورې دا جګړه خپله قابو کړي.
ہلو، السلام علیکم. سمیع اللہ حلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه. د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ولسمشر محمد شربانی څخه غوښتنه لرو چې د کندوز ولایت کې د جنگ ځپلو سره د عاجل مرسته وشي. د کندوز خلک اوس مهال کې جنگ جګړو ډېر وځپل، او د نور نړیوالو هیوادونو ته هم زموږ غوښتنه هم دا ده چې تاسو نو به هم باید د افغانستان سره مرسته وکړي، بالخصوص سن کندوزیان سره. کندوزیان مرسته ته اړتیا لري.
ما پیغام دی خلکو ته ورسیږي چې د دې کارو مسولین دي. وروره، که موږ د مساکله په سیمه کې وو، موږ د کوره سبانه دوې زیرې سهار، دوې ماښام، دوې ډوډۍ سهار، دوې ماښام ورکېدلې. د کورو کې سنګرونه نیولي وو، د کورو سبه ټکان کوله. د سنګر به د کلي په مابین کې جوړ کړی، که په نوزاد کې وو سنګر به زموږ په کور کې جوړ کړی. موږ د کورو سبه ټکان کوله، که په سنگین کې وو موږ د کورو سبه وروره ټکان کول. په کلي په مابین کې په کورو شوډو کښېنانو کې بیا سنګر نیولي. ګریش په ولسوالۍ ته هم شراب بار سوي وروره، دوی زموږ په کورو کې سنګر نیولي، ټکان وو. دغه کوي چې چیرې کومنډو یې ځواک راشي، هوایي ځواک راشي. دوی په کلي په ماجد کې دوی سنګر نیولي وروره. د ماجد څه وغورځېږي، هغه کلي هغه کورونه چې په دا کورو کې زغلي وو، دغه کېږي، یا ویشته کېږي، یا دی کېږي، ملکیان هم د دوی سره ویشته کېږي. نو زما د دوی دغه ویان څه دغه د غوښتنو دغه دغه ده چې د کلي وو کورو څه استفاده ونه کړي.
السلام علیکم. زه نقی الله د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما د ازادۍ کارکوونکو ته سلام. د سلام عرض دا دی چې زما پیغام لازمي نشر کړي. اوس په ننګرهار کې ګاز یو سل شل روپۍ کیلو خرڅېږي په کالدارو، او چې په افغانۍ ته واړې نو دا تقریبا چې پنځه اویا روپۍ کیلو افغانۍ ته رسېږي. نو د اولس دونه وس نشته چې په دې سوړ جینی کې ګاز یو سل شل کالداري واخلي. نو لہذا مرکزی حکومت تا پکار دا چې د نیغرار کې زکه مهاجرین راغلي دي نوی دا ډیر ستونزې دي د نیغرار ته ډیره توجه وکړي چې د غاز نورخونه او نور نورخونه لګریټونه لګراکته شي. والسلام
زادابیرا دو محترم اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زما دا پیغام دے چې شنگهای په غونډه باندې د ننګرهار راډیو نه یو استاد دی دی والی مان تفسیر وکړه غوښتل مې چې په دې تفسیری کې په دې باس کې برخه واخلم. خو ډیر په تاسف سره چې ټلیفون مې هغه سره روخ نه شو. استاد سره طریقه غواړم چې زما آواز د شنگهای غړو هیوادونو ته او د دنیا خلکو ته ورسیږي. نو هغه مطلب دا دی د شنگهای سازمان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د ناتو او یا دغه القاعده او دهشتګرو مخه ونیسي چې سمت شمال ته یعنی روسیې متحدینو خواته او چین ته او ایران ته او دې ملکونو ته سرایتونه کې دغه القاعده او دهشتګر. نو دا چې پاکستان خپله القاعده او دهشتګر دی او د هغې مرکزونه او تربیتګار ټولې په پاکستان کې دي او د پاکستان نه تمویلېږي، پاکستان تاسو ولې په دغه شنگهای کې شامل کړی دی؟ دا خو یو میکروب دی، تاسو خو پخپله په میکروب کې میکروب ته په خپل بدن کې ځای ورکړی دی. زما هیله دا ده چې د شنگهای د غړو هیوادونو د قطر نه پاکستان لرې شي، لکه څنګه چې دنیا د دغې نه منزوی کېږي باید چې پاکستان د شنگهای په سازمان کې پرې وښودل شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه د ننګرهار نه خبره کوم. خو نوم په نوم نغل سل سورا دغه اوس د ننګرهار کې د سرخور په ولسوالۍ کې د دوه کسانو د لاسه اوس هم یو ډاګ غاصبین راځي او دا غصب کوي او دا زورواد کېږي. دا ظالمان دي. په قسم آباد کې د مزدورینو د مولدین ځمکه نیول شوې، هغوی ته نه ورکول کېږي. په هر ولایت کې ځمکه نیول شوې ده او اوس وایي چې موږ راګرځولي. دا بالکل دروغ دي، دا بالکل دروغ دي، نه منل کېږي. والسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو. زه پوجن شهزاد خبرې کومه د جلال آباد سراچي څخه. دغه د پاکستان کنسلګری کې چې کوم کسان دي، زموږ دولتي کسان هم دي او د پاکستان کسان هم دي، دوی خپل کې یو معامله یو فرضه جوړه کړې ده. وروره خلک د شپې درې بجې نه ځي او په قطار کې ودرېږي. لس کسان کم هم کسان ته کار نه کوي، پنځو کې نه کوي. څلور زره پنځه زره پاکستاني کارداري اخلي او هغه کسان مخکې کوي. ملي امنیت کسان هم په دې کې شامل دي او د پولیس هم پکې شامل دي، ټول هم پکې شامل دي. دغه د غلام منګل نه موږ غواړو دغه جلال آباد نه والي چې کوم دی د بلې ادارې نه د خدای خاطر وکړي چې دغه مخنیوی وکړي او دغه ولس ته غټ مشکل دی او ډېر غټ تکلیف دی. خلک تباه او برباد وو. شپې درې بجې ځي او هلته ولاړ یو بېرته راځي. دا نن پنځم شپږم ورځ ده چې موږ دغه ځو په قطار کې درېږو او بېرته راځو. څوک پنځه زره رانه غواړي، څوک شپږ زره رانه غواړي او دومره زموږ وسه نه کېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد طاهر لیوالیم د جلال آباد څخه خبرې کوم. ګرانو وروڼو، زمونږ مشکل دا دی چې موږ دلته راغلي په جلال آباد کې پراته دلته کورونه دي. یوازې اصلي د کونړ باشندګانی او دلته پخوا راغلي مثال پراته او دلته ځایونه دي. هلته په کونړ کې ونې دي، ځمکې هم دي، جهاسم دی. مثال دا خو یو مشرقي ده، یو څو ولایت دی. کونړ او جلال آباد چاندل کړی دی. پاکستان ته نوړو، ایران ته نوړو، بل ځای ته نوړو. شخصي تجارت کې نه کوو. دغه زموږ خپل لرګي دي، خپلې ونې هم دي او داسې ونې دي چې هغه میوې ونې دي، بې ثمره ونې دي. نختر نه دی، سیړی نه دی، انځر دی، توت دی، وله ده چې هغه میوه نه کوي. او دغه ونې موږ خپل والي دي. ولته هر کال په ژمي کې موږ وهو راوړي دلته جلال آباد دی راوړو. دلته څوک استفاده کوو؟ بله کومه استفاده چې نه کېږي. او دغه لرګي زموږ د کونړ رهبري بند کړي دي. مثال قمانستان یا والي چې عریضه ولو عریضه زموږ نه اخلي، راته وایي لرګي بند دي. چې لرګي بند دي وروره، ستا تجارتي لرګي بند دي. دا خو ته دسې خو نه شي کېدلی. زما شخصي لرګي دي. زما خوښه چې په هرات کې خورم، په کندهار کې خورم، په کابل کې خورم. زما شخصي لرګي دی، شخصي ملکیت مې دی. چېر چېرته انتقالوم هغه وړم. د دولت مال نه دی، نه د دولت شتمني ده، نه ور سره کار لرم. دغه لرګو باندې دوی بندیز لګولی دی. داسې کار خو په یو ځي کې نه دی شوی چې د یو ولایت نه بل ولایت ته مثال لرګي بند شي، بل شي بند شي. هغه لرګي دي بند شي چې هغه ځنګلي لرګي، حکومتي لرګي، مثال حکومت ته پرې خساره یا بل شي. زما شخصي لرګي دی. شخصي بانکونه دی او ځینې بل ځای ته انتقالېږي. زه لرګي امر نه ورکوم. دا کوم اصول دي؟ داسې نه شي کېدلی. وروره، موږ ولس دي، دلته خلک دي. دا حکومت دی زموږ د مشکل دپاره پروت دی. زموږ په مشکل دی غور وشي. داسې خو نه شي کېدلی چې هغه ما ته یو متر شوی دی او د یو سپکې دپاره ټول پوسین ته څوک ورسي. داسې کار خو نه شي کېدلی. وروره، کار داسې وکړه چې ته خپل د ځنګل لرګي بند کړه.
تجارتی لڑکی دی بند کا چیڑے بند کا زما پہ شخصی لڑکی تو سنگا بندیز لگے
قدر من اوریدم کو پیغامونه مو اوریدل کوم پیغام چې ورسته وغه پدېړه و چې په خو هم البته پدېړه موږ ته پیغامونه را رسیدلی ولا موږ پاره کړی چې په کونړ ولایت کې د زنی دوستانو شخصي لرګيري نه تجارتي دوی وایي چې د دوی کورونه په جلال آباد کې دي او د زمين لپاره د دوی په کار دي نو کله چې دا لرګيره انتقالوي د کونړ ولایت د مقام له خوا دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دا لرګي انتقال شي وایي چې په لرګي باندې بندیز دي و مختل چم دغه ستونزه د اوریدون کی د کونړ ولایت له سیمیز چارواک سره شریک کو ونت وانی دو خو د مخ خبريال روح الله انوري په دې اړه معلومات راکوي چې ولې د غلرګي بنشوي دی او دوته د انتقال اجازه نه ورکوي انوري صاحب د کونړ ولایت زموږ اوریدون کی
مننه تورمان صاحب ما تو شی دی وړاندې د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسلم سره خبرې وکړې د کونړ والی سره موږ څو ځله په همدې ارتباط خبرې کړې دي هغه وایي چې اوس مهال د کونړ څخه د هر ډول لرګي کاغه پاخه مواد یعنی کړکۍ دروازې دا شینه څنګه جوړ شوی او که خامی که همداسې چارتراش دا ټول بند دي او دا د رئیس جمهور د امر پورې دا بند دي سمو دا وړاندې تورمان صاحب یو څو سوداګرو او یو وکیل یو امر راوړیو چې د لرګي آزاد شي خو هغه کې دا لیکلی چې بے محصول باید نور ولایتونو ته آزاد شي کله چې دا د کونړ والی ته راورسید دا امر هغه ویل چې موږ دا نه شو کولای چې بے محصول د کونړ څخه لرګي ووزي ځکه کله چې لرګي بے محصول ایستل کیږي له کونړ څخه حالت د زنګلونو د وهلو کچه زیاتیږي خلک تشویقیږي زنګلونه وهل کیږي او بل کونړ ته هیڅ ګټه نه رسیږي موږ غواړو چې همدغه لرګي پاخه مواد د محصول څخه وروسته له کونړ څخه وویستل شي
انوری صاحب وبخی په بخنه سره دغه لرګي تجارتی لرګي نه دی یعنی د چنار لرګي نه دی چار ترا شو د موزات دای وی چې د ماده خپل باغ لرګي دی او د سولو لپاره وړم جنرال لبا ته چې مې ده الته وړم د دې لرګي اجازه مې رات نه راکوي
تورمان صاحب د سوخ د لرګو په ارتباط په زدر ته وایم یو وخت کې تقریبا یو میاشه و نیمه میاشه د سوخ لرګو ته اجازه ورکول شو اغم د دې لپاره چې د کونړ والی ته خلک ورغلي او سیندلي چې دلته خلک بیروزګار دي او باید دغه تجارت دغه وکی لرګي وي چې التزام لپاره خرڅ کې په ننګرهار کې خو اغه نم بیا یو سوداګری جوړه شوله هر چا به تالونو کې دلته جنگل به خص او موټر والا ته به پیسې ورکول یا کوئی بورته لرګي را انتقالول د نور خلکو سره قراردادونه کوي اوس لپاره بالکل کونړ څخه سوخت او د د آبادی لرګي بالکل بند دی اجازه نه ورکول کیږي که خپلې که پردي هیڅ قسم لرګي ته اجازه نه ورکول کی دا بند شوی دی
بله د دوه وینا دار چې دا د شخصي مال دی او دا د خپل شخصي مال دی انتقال حق لري هر چیرته چې یوسی نو ولې بندیز دی ور باندې
نو تورمان صاحب اوس که موږ د غرون تلاش زنګلون تلاش ول تار چې خپل ساحه جدا کړي دا پوزن زینو کې لرګي وهل کیږي او پوزن زینو کې خپل خلکو بندیز پی لګولې دی هلته حکومت لاسرسي نه لري دا ټول بیت المال چې خلک خپل مال لري نو وهل وهي او نور زین ته انتقالول مخکې اوس هم وهل کیږي کله دې د خپل ما د کونړ د ویان سره خبرې وکړي که خپل لرګي که پردي اوس د پاره بند
کله دا چې دغه مرکه په اوریدلو سره دوی ته څه وضاحت شوی وي او قناعت کړی وي په هر حال بیا هم ورته پیغامونه ته او پیغامونه اورو
دا دوی ته تر کوم خدمت ماده یې سلامونه ورسې دي په تاسو ما سلام دا د لوړم دا په څه د سیمه نه ولا د څنګه نور سره د سلام باندې خپل چاپې د دوام کې دي خپل چاپې باندې ورو چاپې هغه مخه ونه سپږې ما خو نه خیال کار پیر ورسره هغه مخه ورې لا دی ورو تنن
السلام علیکم پدې کچنه حالت کې هم د ډېر خلک سوادار دي او هغه چې ګرځي بسونه اعلانېږي پر فیسبوک باندې اعلانېږي. فیسبوک خو ډېر خلک لاسرسی نه لري. د دولت څخه مو د لوړتو چارواکو هم دا خواهش دي چې دغه بسونه په هلمند اډې تلویزیون باندې اعلان کړي، په راډیو باندې چې ټول خلک یې اوري او هغې ته لاسرسی ورته وسي چې بیا ورته خپل ځانونه ورته ایمان ورته سبکې امکان ورکړي. د هغې ورته ستونزه د مشکلې په خبر چا دفتر ته ورسو هغه موږ اعلان کړي پر انټرنټ. انټرنټ هم لاسرسی نه لري. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه په کومه څخه دا پیغام کوم؟ زه په بل پرنده په دې سره کینکم دا خلاصونه کوم دا څه ته ده او نه کوم څه ډېر وخته دا زه چې چارو ته مداخله ده چې دا مغا کار مو ته زمينه را ته برابر کی نو څنګه په راز ده په کومه نه شي ده په دې. السلام علیکم. ازادي راډیو زین برابر.
السلام علیکم. د ازادي و ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه کندوز کې چې دغه ماویله پیښه سو او دا بیګونه ملکی خلک یمړ کړه او دا بیګونه د جنډالم خبرې کوي د کندوز سره او د ویل آشنا درو کارکونکو پښتنه جن کوله چې دا ماویله ولې وسو د ویل چې دا پولیسو د دوه سرونو چې پری کیږي آیا دا طالبان چې دوی وژني او یا معنا دوی تلې په دا هغه باسو د دوی د سربازانو باسو جلال دا بس جلال دا خو ناټو کړی دی دا خو امریکایانو کړی دا د افغانستان خلک د افغانستان دولت دا توان نه لري چې او دا محکمه کې که یو بل پیښه په پاکستان او په ایران په پاکستان او په امریکای او په نورو کشورو کې کافري کشورو کې سه وای نو دوی به سولې غندنه کړې وای دغه اشرف غني او دغه عبدالله چې د اجرایه رئیس دی الله کوم چې زما دغه پیغام سپور شي. سلام علیکم.
السلام علیکم. از الله قدرم د غزنی ولایت د کډبا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. له دولت نه مې دا غوښتنه چې دغه درې سوه درې موټر یا سې سوه درې موټر چې کوم ځي په سړک باندې ډېر بې احتیاطه ځي او نن سهار د جمعې ورځ په نیمې بجې باندې د غزنی په ولایت کې د شاه جهان مارکیټ مخ ته چې رخشه یې ووهله او ډېر سوت له امله هلته صلی الله رحم ده او ګڼه ګوڼه والا هغه چې رخشه والی ووهه رخشه یې په منځ وجه کړه او دوه کسان نور سخت ټپیان دي. نو له دولت نه مې دا غوښتنه ده د ټولو عوامو نه دا غوښتنه ده چې د دغو موټرانو د دې تعدیل عمله ډېر کسان ته باقي زداد څلورم ټکر د غزي پولات کې تقریبا ډېر کسان ته مرګوب ورسره خو دولت دې په اړه باندې هیڅ کوم پریکړه نه کړې او کله چې هغه موټران له موټر نه کته شو منډي وهي او پولیسو ته قتل موټرانو ته شیدو ډېره مننه کوم. روان
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما له طرفه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دا خواهش لرم او ډېر خوشاله سم چې دا موږ پیغام خپور کړي. د کلات ویلاد ساجاد کبیر خبره سره کوم. شپږ کاله کېږي یا اووه کاله تقریبا چې د کلات په ولایت کې د کابل سماستر پلان جوړ شوی ده. د دې سرپنا خلکو دپاره نمرې ته یې نه کړلې د ښارګوټي په نامه باندې بیا هغه پنځوس زره روپۍ پر دې باندې دلته ولایتي کمیټه کښېناستله. نو بیا پنځوس زره افغانۍ د یوې نمرې قیمت کښېښوئ. بیا یې خلکو ته دغه یوه نمره مځکه ورکړله روپۍ یې تحویل شولې. سل یې شپږم کال دی کووم کال دی د والي ناصري په وخت کې د قضي صاحب د حکومت په وخت کې تر اوسه پورې یوه نمره چاته نه توجه شوې ده نه ورکوله شوې ده.
السلام علیکم. زه صفت الله د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د وزبین له قرې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ د راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد له سلام نه زه د دولت څخه یوه هیله او ارزو لرم چې د سروبي ولسوالۍ د وزبین قرې او درې ته پایې تیر شوي دي لرونه تیر شوي دي ژمنه د باغ د ورکولو ورکوي وعده ورکوي او کار نه عملي کوي. نو موږ عرض لرو درخواست لرو د دولت نه چې دغه کار په وعده خلافۍ ترسره نه کړي بلکې په صداقت سره په خپله وعده ژمنه وکړي او د درې وزبین قرې وزبین ته په صحیح توګه برق په عملي توګه ورکول شي. وسلام به احترام.
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه شتا سی و اوریدلا پتلو تلو کې و خبره غدا چی کوم پیغامونه شتا سی په دغه خبرونه کې اوري دا د ازادي رادیو ز نظر سرګندوی نه کوي او دا اوریدونکو خپل نظرونه دي. تر بل مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خو رسول الله.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.